یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو لپی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کې موزنوري نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د نړیوال تروریزم په نوي راپور کې وسله وال طالبان په 2013 میلادي کال کې د نړۍ تر ټولو خونړۍ ترهګره ډله بلل شوې. په دې اړه د افغان چارواکو او د افغان سیاسیونو له عکس العملونو مو خبرو او پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زیدا خبرونه اوروي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وايي د هیلمند چې په افغانستان کې د بندیانو ورسي تبادله بعد افغانستان د سولې په برخه کې د اوربند په څیر پرمختګونو ته لار هواره کړې. په شمالي ولایتونو کې د 209 شاهین قلي اردو چارواکي وايي چې د جوزجان ولایت کې درې وسلوال طالبان وژل شوي. یو په پاکستان کې د بشري حقونو کمیسون د بشري حقونو د فعال مدافع ادریس خټک د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلي دی هیلمند دی چې په افغانستان کې د بندیانو وروستۍ تبادله به د سولې په برخه کې د اوربند په څیر شو پرمختګونو ته لاره هواره کړي. ولسمشر ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل د طالبانو له برمتیا څخه د کیون کینګ او ټیموټی ویکس د خوشي کېدو په خوشحالۍ کې د دوی له کورنۍ سره شریک دی. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دواړه استادان چې یو امریکایي او بل استرالیایی دی وروسته له هغه طالبانو امریکایي لور ته وسپارل چې د افغانستان حکومت له بګرام زندان څخه د انس قانی په شمول درې مهم طالب بندیان خوشی کړل. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر د جمهور رئیس محمد اشرف غنی څخه مننه کړې او د هغه ملاتړ یې شجاعانه بللی دی. ټرمپ لیکلي په دې هیله چې دا ګام د سولې په برخه کې دوربند په څیر نورو پرمختګونو ته لاره پرانیزي سودا اوږده جګړه پای ته ورسیږي. وسوالو طالبانو په افغانستان کې د پیژندل سوي لیکوال او شنونکي وحید مجده قتل په کلکو ټکو غندلی او د استخباراتي کړیو کار بللی دی. وسوالو طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې ویلي چې وحید مجده د یو پیاوړي اسلامي نظام د ټینګښت لپاره مبارزه کوله او ادعا یې کړې چې په دې اړه یې هیڅ د وژنې په دې برخه کې د وحید مجده هڅې د هغه د قتل سبب شوي دي. وحید مجده چې لیکوال او شنونکی و پرون ماښام په کابل کې جمعات ته په لاره کې د ناڅرګندو کسانو لخوا چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا په موټر سایکل سپارو ووژل سو. تر دې مخکې د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایي رئیس عبدالله پر وحید مجده برید غندلی و. عبدالله هغه د افغانستان پیاوړی لیکوال او سیاسي شنونکی بللی و او د هغه قتل یې یو تروریستي عمل بللی و. په ټولنیزو رسنیو کې زیات شمېر افغانو ژورنالیستانو فعالانو او سیاستوالو د وحید مجده پر قتل خواشیني څرګنده کړې او د هغه د کورنۍ له غړو سره یې غمرازي کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر دې مسله باندې څېړنې پیل شوې دي. تر اوسه هیچا د حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د 209 شاهین قلي اردو چارواکي وایي چې پرون د جوزجان ولایت کې درې وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دې قلي اردو څخه نن سهار په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د درې وسلوالو طالبانو د وژلو لپاره عملیات په درزاب او منګیجک ولسوالۍ شوې دي. په دغه دواړو ولسوالیو کې نشتې شوې دي. خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې نشتو کې د امنیتي ځواکونو یو سرتېری زخمي شوی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. په پاکستان کې د بشري حقونو کمیسون د بشري حقونو د فعال مدافع ادریس خټک د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ادریس خټک کورنۍ ویلي چې هغه له یوې اونۍ راهیسې نادره کدی. ادریس خټک تېره اونۍ سوابۍ ته په لاره کې له خپل موټر چلوونکي یا ډرایور سره یو ځای بېدرکه شو. د پاکستان د بشري حقونو کمیسون پرون په یو بیان کې وویل چې دا شایي په پاکستان کې د روانو جبري بېدرکیو یوه بله پېښه وي. ادریس خټک د نوشیرې اوسېدونکی و او په پاکستان کې د بشري حقونو د څارنې نړیوالې ادارې او د افی نړیوال سازمان کار کړی وو. هغه په ډیرو مواردو کې د بشري حقونو د دفاع لپاره کلک دریز غوره کړی وو. د پاکستان حکومت تر اوسه د هغه پر بدرکۍ خبرې نه دي کړې. او اوکراین د دې هیواد سره د امریکا د 390 میلیونه ډالر پوځي مرستې د بندېدو په اړه د جولای په 15 نیټه اندېښنه ښودلې وه. هماغه ورځ چې ولسمشر ټرمپ له خپل اوکراینی ساري ولادیمیر زلینسکي سره جنجال پارونکی ټلیفوني بحث کړی و. دا خبره د روسیې او اوکراین لپاره د امریکا دفاع وزارت مرستیالې لاورا کوپر د چهارشنبې په ورځ د کانګرس غړو ته چې د جمهور رئیس ټرمپ د استیضا په اړه یې څېړنې پیل کړې وکړه. هغې زیاته کړه چې دا خپله اوکراین ته د امریکا د مالي مرستو د ځنډېدو په اړه د هغو ایمیلونو له لارې خبره شوه چې د دې همکارانو د اوکراین له سفارت څخه ترلاسه کړي وو. میرمن کوپر د ډیموکراتانو په مشرۍ د امریکا د استازو مجلس هغې هیات ته چې له اوکراین سره د جمهور رئیس ټرمپ پر چلند څېړنه کوي وویل د اوکراین د سفارت کارکوونکو پوښتلي وو چې د اوکراین سره د امنیتي مرستو په اړه څه ډول چلند روان دی. او د روسیې د امنیتي خدمتونو اداره وایي چې په روستوف سیمه کې یو پوځي افسر د پرون اوکراین ته د جاسوسۍ په تور نیولی دی. که چیرې پر دې پوځي افسر د جاسوسۍ تور ثابت سي، له 12 تر 20 کلونو بند باندې محکومېدلی سي. د روسیې د امنیتي خدمتونو د ادارې په وینا د پولیسو د افسر د دندې پر مهال د روسي ځواکونو په اړه داسې پټ معلومات راټول کړي ول چې کولای سي له هیواد څخه بهر د روسیې دفاعي وړتیا کمزوری کړي یا زیان ورته ورسوي. د نیول شوي پوځي افسر نوم روسلان ارتیکوف بلل شوی چې په 1991 میلادي کال کې زیږېدلی دی. د اوکراین حکومت تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې.
له فرشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې. شته پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. بلاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ګلوبل تروریزم انډیکس چې په نړۍ کې د تروریزم په اړه راپورونه خپروي. په نوي راپور کې وسله وال طالبان په 2013 میلادي کال کې په نړۍ کې تر ټولو خونړۍ ترهګر ډله بللې ده.
دا واقعیت خبر ده، ځکه چې طالبان د 13 کاله کېږي د دولت په مقابل کې جنګېږي او حمایتګر هم لري.
د بشري حقونو نړیوال سازمان وایي د حقاني شبکې د دریو غړو په خوشي کولو کې د قربانیانو اندېښنې په پام کې نه دي نیول شوي. د افغانستان د ولسمشر یو شمېر انتخاباتي ټیمونو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رایو پر هغه بیا شمېرنه انتخاب کړی چې ویل کېږي د انتخاباتو تر ورځې مخکې او وروسته کارول شوي دي.
دوی غواړي په دغه ډول باندې خپله تقلباتو سره مرسته کول کتمان کړي او هغې ته یو ډول مشروعیت ورکړي.
دا به هم واورئ چې په کندهار کې په 15 خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 15.5 په صافه وزي اورېدلی شئ. د ګلوبل تروریزم انډیکس چې په نړۍ کې د تروریزم په اړه راپورونه خپروي په خپل نوي راپور کې وسله وال طالبان په 2013 میلادي کال کې د نړۍ تر ټولو خونړۍ ترهګره ډله بللې ده. ګلوبل تروریزم انډیکس په دغه راپور کې په دې کال کې د طالبانو بریدونه په 171 زیات ښودلي چې ویلي دي له امله یې نږدې 103 تنه وژل شوي. په عین حال کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي لا هم په افغانستان کې د ترهګرۍ د فعالیت او له عملې د اوښتونکې مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې په خپل ځای دي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل تعقیب کړی د کابل له سټډیو را سره دی. زهیر مل صاحب، په دې اړه عکس العمل نه څه دي؟
نوري صاحب، لومړی تاسو اوریدونکو ته سلام. هغه ډول چې تاسو ویلې، داسې مهال چې د نړیوال تروریزم په تازه درجه بندۍ کې وسلوال طالبان د نړۍ خونړۍ ډله بلل شوې ده، اوس د افغانستان حکومت وایي روان کال یې د وسلوالو طالبانو لوی اهداف ناکام کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل دغه ډله لا هم یو خطر دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه یې په منځوړو کې برلاسي دي.
د دې تر څنګ چې د سولې هڅې کوو، د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر دې دښمنانی امنیت باندې پویو، او لکه څنګه چې د سولې په هڅو کې کم ناراضو، همدغومره له دښمنانو سره په جګړې کې هم نه ستړي کیږو او د خپل ولس د ژوند ژغورلو او د خپل هیواد ثبات او امنیت ته ژمن یو.
د نړیوال ټوریزم په خپل تازه درجه بندۍ کې د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال طالبان په تیر 2013 میلادي کال کې د شپږ زره یو سل درې تنو د وژل کېدو عاملین بللي. ګلوبل ټوریزم انډیکس لیکلي په افغانستان کې د دومره کسانو وژل کېدل په ټول نړۍ کې د ترهګرۍ په پیښو کې د وژل شویو کسانو 38 سلنه جوړوي. پوځي کارپوهان بیا وایي وسلوال طالبان په افغانستان کې د بل هر ډلې په پرتله پراخ فعالیت لري. له همدې کبله یې په جګړو کې د اوښتو تلفاتو شمیر هم زیات دی. د پوځي چارو کارپو متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل:
دا خو واقعیت خبر ده، ځکه چې طالبان د شپه اتلس کاله کېږي د دولت په مقابل کې جنګېږي او حمایتګر هم لري او څوک یې تمویلوي او نفوذ هم لري په اکثره وظیفه کې، په اکثره مناسبو کې دوی نفوذ هم لري. طبعا د لوی لوی خنډ چې ده یا لوی تهدید چې ده هغه د طالبانو لخوا ده.
خو د حکومت مخالف وسلوال طالبان بیا دا راپور ردوي. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د ملکي کسانو ژوند ته تل پام کړی دی. د سولې او انتقا او اقتصاد انسټیټیوټ لخوا د دغې خپرې شوې څېړنې په اوږدو کې راغلی دي نور صاحب چې داعش ډله په طالبانو پسې دویمه خونړۍ ترهګره ډله ده چې تر ډېره یې په عراق او سوریه کې فعالیت کړی دی. ګلوبل ټوریزم په راپور کې راغلی دی چې داعش ډلې په 2013 کال کې 1328 کسان وژلي دي. په 2018 کال کې دا شمیره 3315 کسان یاد شوی دی. د دې څنګه د معلوماتو پر اساس باندې چې له 2014 کال را په دی خوا په ترهګریزو بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 25 سلنه کم شوی دی، خو د افغانستان په سیر هیوادونو کې بیا د ترهګرو فعالیتونه دوه چنده شوی دي. په دې راپور کې دغه شان راغلی دی چې په 2014 کال کې ترهګرو ډلو 3015 کسان وژلي، خو په 2018 کال کې بیا د ډلو 15925 کسان له منځه وړي دي. راپور داسې مهال خبریږي چې د افغانستان حکومت په تازه ډول باندې تاوتریخوالي د کمیدو لپاره له باګرام زندان درې محب طالب مشان انس حقانی، مالی خان او حافظ عبدالرشید له بنده آزاد کړي دي. بلی نورې صاحب.
بلې امید ظاهر مل تاسو نه مننه، لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه چې طالبان د ګلوبل ترورزم انډیکس په نوي راپور کې په 2013 کال کې د نړۍ تر ټولو خونړۍ ډله په داسې حال کې نوموي چې د دې ډلې په افغانستان کې په دې وروستیو کې بیا حملو ته زور ورکړی. خو له دې ډلې د دریو بندیانو د خوشي کېدو په تړاو افغان ولسمشر اشرف غنی اعلان وکړ چې د انس حقانی او د دې شبکې د دوو نورو غړو په خوشي کېدو سره هیله مند چې په افغانستان کې شخړې کمې شي. دغه درې واړه بندیان په کابل کې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشي کېدو په بدل کې خوشي شوي دي. د افغان ولسمشر د دې پریکړې ډېر هرکلی شوی دی. د ناتو عمومي منشي پرون له دریو غړو سره د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د تبادلې هرکلی وکړ او په دې اړه د ولسمشر اشرف غنی پریکړه وستایله. دغه راز ولسمشر ډونالډ ترامپ هم تیره شپه د افغان ولسمشر د اشرف غنی د اقدام هرکلی وکړ. خو له نورو لورو د دغه تبادلې په اړه انتقادونه هم په زیاتېدو دي. یو هم د بشري حقونو نړیوال سازمان دی چې وایي د حقاني شبکې د دریو غړو په خوشي کولو کې د قربانیانو اندېښنې په پام کې نه دي نیول شوي. د سازمان ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې په دې اړه اندېښنه ښودلې چې دا به د مجرمینو په وړاندې د بخښنې فرهنګ لا پیاوړی کړي. دا هغه موضوع ده چې زموږ بلې خبریال فیروزه عزیزي تعقیب کړې. همدا شپه د کابل له سټډیو سره دی فیروزه جان. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو نړیوال سازمان وبخي په دې اړه څه اندېښنه ښودلې ده؟
مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. د بشري حقونو نړیوال سازمان لبنده د حقانی شبکې د دریو غړو د ازادېدو له امله د بخښنې فرهنګ د زیاتوالي په اړه اندېښمن کړی دی. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤل پیټی ګاسمن د پنځمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حقانی شبکې درې مهم غړي انس حقانی، حافظ رشید او مالی خان په خوشي کولو کې د دغه ډلې لوري په تر سره شویو حملو کې د قربانیانو د کورنیو اندېښنې په نظر کې نه دي نیول شوی. میرمن گاسمن وایي دا درې کسه په داسې حال کې خوشي شول چې د دوی د حملو له امله د قربانیانو کورنیو اندېښنې په نظر کې نه دي نیول شوي او نه هم دغو قربانیو کورنیو ته دا احساس ورکړل شوی چې په راتلونکي کې د ورته جرایمو مسؤلین به څوک وي. میرمن گاسمن وویل دا کار د هغو کسانو پر وړاندې د بخښنې فرهنګ زیاتوي چې په افغانستان کې جګړه کړې وي. همدارنګه دغه سازمان وایي د سولې په پروسه کې د قربانیانو اندېښنې په نظر کې نه نیول دا کنه نیول کیږي نو دا پروسه غلطه ده. د ولسمشری ویان صدیق صدیقی تیر ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو خوشی کېدل د افغانستان او امریکا د دولت د هڅو په پایلو کې شوي او دا به افغانستان کې د جګړې قطع کولو او سولې د ټینګښت لامل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د یو ټویټر له لارې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دې اقدام چې د دوه استادانو په مقابل کې د حقانی شبکې درې غړي له بند آزاد کړل ملاتړ وکړ او لیکلي دي چې دا اقدام به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مثبت واقع شي. هم غوښتل په دې اړه د افغانستان د حکومت او طالبان نظر هم ولرو، خو تر دې دمه دوی خبرو کولو ته حاضر شوي نه دي. له دې وړاندې البته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی له څرګندونو وروسته په کابل کې د یوې خونړۍ پیښې مسؤلیت طالبان ومنه، خو ترخوا یې په لوګر ولایت کې د امریکایي ځواکونو د یوې هلیکوپټر د سقوط پیښه چې پکې دوه بهرني عسکر هم ووژل شول هم د طالبانو کار و. د دې ترڅنګ په کندوز ولایت کې هم د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې راپور ورکشای چې مسؤلیت یې تر دې دمه طالبانو منلی دی. بلې نوري صاحب.
بلې فیروزه عزیزي، له تاسو نه مننه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او ناجیه صفی هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د شبرغان له طبي غازو څخه د برېښنا د تولید لومړنی پروژه چې د 220 میگاواټو په اندازه د برېښنا د تولید ظرفیت لري نن پرانستل شو. د دغه دستګاه د پروژې پرانسته د اوبو او انرژي وزارت د سرپرست له لوري وشوه. د دې وزارت بیان دی مجتهد بهنوت نن ازادي راډیو ته ویل
په هزینه 38.78 میلیون ډالر امریکایي با 42,000 خانواده از نور برق مستفید میشوند.
د دې پروژې په پیلېدو سره چې سبا اتیا تنو ته د کار زمینی برابرې شي. د معلوماتو له مخې افغانستان دا مهال خپل د اړتیا وړ 70% برېښنا له ترکمنستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان څخه واردوي، خو د اقتصادي چارو کارپوه قادر جیلانی د افغانستان له طبیعي منابعو څخه د برېښنا د تولید لپاره د ګټې اخیستنې په دوام ټینګار کوي. افغانستان دا مهال 15,000 میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري. په کابل کې د 2000 میټریک ټنو په ظرفیت د تازه میوو د ساتلو یو سړه خونه پرانستل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزاد لريو ته ویل د سړه خونه د 2 میلیونو ډالرو په ارزښت د کابل په شمال کې د یو افغان سوداګر لوري پرانستل شو. خغلی رستمی وایي د محل په هیواد کې سباندی 50 سړی خونی په بیلابیل ولایتونو کې فعالیت کوي چې ډېرې د خصوصي سکتور لوري جوړې شوې دي. په هیواد کې د سبزیو او میوو د ساتنې لپاره د سړو خونو کمښت د بزګرانو او کروندګرو له اساسي ستونزو شمیرل کیږي چې حکومت هڅه کوي سودا ستونزه هواره کړي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 5 افغانۍ 50 شپېته پوله او زر پاکستاني روپۍ 398 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. او سم د پاکستاني موضوع راخلو. په پاکستان کې د بشري حقوقو یو فعال لیوي او نه رئیس بي درکړی د ادریس خټک پر بي ترکي اندېښنې مخبزياتي دودي د موضوع زمو همکار اسمت سروان تعقیب کړی په سټډیو کې سره دی. سروان صاحب د پیښې جزئیات څه دي؟
مننه نوري صاحب. د پاکستان د بشري حقوقو فعال چې د بشري حقوقو د سرغړونې پر وی قضیه کار کوي همدا ادریس خټک چې تاسو یې نوم واخیست لڅباندی یوی ونی راهیسی به درکړی. ادریس خټک تیرونی د خیبر پښتونخوا سوابی تروانو چې لخپل موټر چلون کی سره به درک شو. نامعلوم کسانو له موټرک شته کړی دی او نامعلوم لوري ته به ولري. دا خبره د د کورنۍ غړو پرون چهارشنبه وکړه. د پاکستان د بشری حقوقو کمیسون په دې پیښه اندیشنه شولې او ویلي دي چې غالبا ادریس خټک په قصدي ډول به درک کړی شوی دی. ادریس خټک اصلا د نوښارو سیدون کړي او د بشری حقوقو د سار ډلې یا هیومن رائټس واچا او همدارس د بخښنې نړیوالې ادارې یا هیومن انټرنیشنل امنیستی انټرنیشنل لپاره د کار کو.
په پاکستان کې د قصدي بیدرکه کیدو مسله خو سابقه لري او داسې ډېر نور هم کسان بیدرکه شوي. آیا دغه قضیه هم د همغو قضیو په سلسله کې ده؟
لکه څنګه چې تاسو ویل په پاکستان کې د قصدي بیدرکه کیدو قضیې ډېرې دي. تر دې پخوا پر قبایلي سیمو د پاکستان د پوځ د عملیاتو او له عملیاتو وروسته د ډېرو پښتنو د بیدرکۍ خبرونه خپره شوي دي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د همدغو بیدرکیو په اعتراض کې رامنځته شو. دا غورځنګ وایي چې په لسګونه زره پښتانه د پاکستان د پوځ له لوري نیول شوي او بېله دي چې محاکمه شي یا قید اعلان شي بیدرکه دي، یعنی مړ ژوندی معلوم نه دی. او لکه څنګه چې تاسو وایست دا اوله قضیه نه ده په پاکستان کې، بلکې په پاکستان کې دا ډول بې شمېره قضیې پېښې شوي دي.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ تاسو ویلې چې یوه عمده غوښتنه یې هم همدا ده چې باید دغه کسان نور په قصدي توګه بېدرکه نه شي او د پاکستان حکومت باید اقدام وکړي. آیا د پاکستان حکومت تر اوسه د دې څخټک د بېدرکه کېدی په اړه باندې څه ویلي؟
د پاکستان حکومت او پوځ تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ نه دي ویلي. خو د پاکستان د پارلمان یو غړي اقبال افریدي چې د تحریک انصاف غړی دی، تحریک انصاف همغه ګوند چې واکمن دی او عمران خان یې مشر دی، آزادي راډیو ته ویلي دي چې د پاکستان پوځ هیڅکله بې علته څوک نه نیسي. د په عین حال کې ویلي چې خټک به که کوم تورې پر ضد نه وي شایي خوشي شي. د ښاغلي افریدي له څرګندونو داسې ښکاري چې ادریس خټک ممکن نیول شوی وي، او خو خبر شاید د بشري حقونو د خپلواکو ادارو لپاره دا وي چې که یو څوک تور هم په خلاف وي نو باید په ښکاره ونیول شي، قضیه باید ورته جوړه شي، دوسیه ورته جوړه شي، نه دا چې په پټه ونیول شي. دغه د اعتراض ټکی دی.
بله، ډېر مننه عصمت سروان.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري د غرمې 12 بجې او 22 دقیقې کېدونکې دی. بیرته د افغانستان مسایلو ته راګرځو. د افغانستان د ولسمشرۍ یو شمېر انتخاباتي ټیمونو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رایو پر هغې بیا شمېرنې انتقاد کړی چې ویل کېږي رایې د انتخاباتو تر ورځې مخکې او وروسته کارول شوي یا په صندوقونو کې اچول شوي دي. خاطر پردې سي نور جزئیات اوروي.
سره له دې چې د یو شمېر انتخاباتي ټکټونو انتقادونه و، خو د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د 1,200 رایو چې د انتخابات د ورځې څخه وړاندې وروسته کارول شوی وي د بیا شمېرنې لړۍ پیل کړي. هغه سنه چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د رسنیو په واک کې ورکړي، پکې ویل شوي چې دغه رای په جنوري، سپتمبر، اکتوبر او نومبر میاشتو کې کارول شوی دي. په داسې حال کې د انتخابات خپلواک کمیسیون طرزالعمل او لوایح هغو رایو په اړه چې د انتخابات د ورځې څخه وړاندې وروسته کارول شوي روښانه ده او هغې کې د اعتبار وړ نه دي ګڼل شوي. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د دې رایو د محلو نو بایومټریک تسګاوي ستونزې درلودي او د ارزونې وروسته غرای باید بیا وشمیرل او پاړی تصمیم ونیول شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي دغه 1,200 اختلافي رایو څخه 3,000 د انتخابات ورځ څخه وړاندې او 4,500 د انتخابات ورځ څخه وروسته کارول شوي دي. د کمیسیون په خبره چې د درملو کمپنۍ د یو لیک په وسیله ورته ویلي د رایو د کارولو وخت نشي تضمین کولای، نو په همدې دلیل کمیسیون وایي کارول شوی رای د 4 ولایتونو پورې اړه لري او باید وارزول شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون یو ویان میرزا محمد حق پرست ازادي رادیو ته وویل د درملو کمپنۍ د راپور پر بنسټ د یو شمیر بایومټریک دستګاوو د وخت تنظیمات له ستونزې سره مخ شوي و چې د کمیسیون کارکوونکو لخوا تنظیمات غلط برابر شوي دي. نوموړی وایي چې دغه رایه به د څارونکو او نوماندانو د استازو پر وړاندې وارزول شي او له هغې وروسته به د بایومټریک دستګاوو له معلوماتو سره مقایسه شي.
د
یوې موږ هغو پاڼو ته چې په فزیکي ډول په صندوقونو کې دي مخه کوو، هغه کیو آر رای پاڼې او د رای ورکوونکو لیست ته چې د انتخابات د ورځې څخه وړاندې هیڅ چاته نه دي ورکړل شوي مراجعه کوو. خغله حق پرسوی کمیسیون د پرته له بایومټریک رایو څخه چې د تفتیش له پروسی وروسته تر لاسه کیږي نو رای ورته د اعتبار وړ نه دی. خو د کمیسیون دی وضاحت یو شمې انتخاباتي ټیکټونه د درغلیو د پټولو عنوان ورکوي. د ډاکټر عبدالله په مشید صوبات او همپالنې ټیم غړی نور رحمان اخلاقی چې دغه بهیر تحریم کړی وای، کوم کارکونکو په دې برخې کې تیروتنه کړې وي طرزل عمل له مخې باید رای باطل اعلان شي. خغله اخلاقی ازادي رادیو ته داسې وایي. د کارکونکو غلطي هغه بهانه ده چې کمیسیون وړاندې کوي تر څو تقلبي رایو ته مشروعیت ورکړي. که هم یو کارکونکی یو یا څو ځلې غلطي وکړي، طرزالعمل په دې برخه کې روښانه دی چې رای باید باطل شي او کارکونکی باید تر څېړنې لاندې ونیول شي.
تحقیق شوه.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت حکنیز ډلې غړی فیض الله صفی بیا وایي کمیسیون چې د هغه 102,000 رایو ته کوم وضاحت ورکړی پرته له بهانې بل څه نشي کېدی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وایي:
اول خو فکر نه کوم چې دا به تمه خبره وي، ځکه د تقلب د کتمان کولو لپاره یوه هڅه ده. دوی غواړي په دغه ډول باندې خپله تقلباتو سره مرسته کول کټمان کې واغته یو ډول مشروعیت ورکی.
لوبل خو پر انتخابات یو شمیر څار بنسټونه بیا ټینګار کوي چې د هغه 102,000 رایو د بیا شمیرنې بهیر باید د ټولو طرفونو په خوښوي تر څو د ټولو خواو قناعت ترلاسه شي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ مشر یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تاریخ با خود دارن با میاد.
هغه ویدیو غړي په دغه ډول څرګندونو سره خپلې غلطیانې پټې کړې او ځان له مسؤلیت څخه خلاص کړې او د بې اعتبار رایو لپاره یو لار پیدا کړې چې د تقلب سره مرسته وکړي. لدې ټولو سره د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د 102,000 رایو چې د بایومټریک معلوماتو پر بنسټ ترلاسه شوي 13,909 په ځانګړي ډول تر ارزونې لاندې نیول کېږي. د دې لپاره چې د دې رایو په اړه په بایومټریک تسکا وکړي نامنظم معلومات موجود دي.
د کندهار اکثره اوسیدونکي پاکې اوبه نه لري. د کندهار د اوبو رسولو اداره وایي تر راتلونکو 5 کلونو پورې به د پروژو له لارې د کندهار 50% اوسیدونکو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي. صادق رښتینی له کندهار پرې رپورټ لري.
ماشومان، ځوانان او د پخو مرکزان د یو کور څخه را ایستل سو پیپونو ته په نوبت ولاړ دي او هر یو غواړي چې ژر خپلې ډبې د کیکري او کور ته ولاړ سي. د حمید الله په نوم یو ځوان چې په خپل زرنج موټر سایکل کې د 2 کیلومتر لیرې ځای څخه د اوبو وړلو لپاره راغلی وای، کور کې د برمی اوبو کښته سوي او د هر ورځ اړ دي چې د اوبو راوړلو لپاره نیم ساعت مزل وکړي.
سل یو نیم سل متر موږ ولې دی بلمیا اوبه نه کوي، اوبه نه لري، نه ران نه لري، هلته نږدې اوبه نهشته چې موږ دغه ځای سره راوړو. مجبور زیات زیاته راځو، هره ورځ دا تکلیف، دا مشکل د اوبو د موږ لرو.
دا یوازې حمید الله ندی چې د چشاک د پاکو اوبو ستونزه لري، بلکې د کندهار ښار د ګڼو سیمو اوسیدونکي هم ورسره مخامخ دي. د دغه ښار د 9 او 12 ناحیې اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چشاک د پاکو اوبو د کمښت له امله زرګونه متره واټن وهي چې اوبه ترلاسه کړي. دوی وایي په ځینو سیمو کې د اوبو رسولو نلان سته، خو اوبه ورته منظمې نه راځي.
دا کوم مشکل د اوبو څخه به خډې لرموز نو د حکومت سمدا ایله ده چې یا یو برمی مستفاله کې یا دغه اوبو پیپ راغلی دی، پیپ راغلی دی پر دا سړک چې څو دی یا ما دا پورو ته نه دی ورکول سوی چې دا پورو ته به ورکې دا پیپ سره نو دا کوم مشکل به خډې دی. دلته مسلمان دا څو ګره دا کښنه دا سپینځل خلک ولر دي، دا مسلمان نن تاکر را ستل تعالی خلک کړي مرسته دا وبره کی.
موږ یو غړ په وبنه لرو، د څنګه غیر نه لرو. نو اوس موږ کوم مشکل درته وای ګوره، هغه ته په 2 ورځې کې راځي د سړک هغه غاړي ته. دلته موږ په اوته نه دی لیدلې، هغه چې راشي یو سات راځي هغه دغه چې په ساتل کې موږ ونیسو بیا ورواچو ټانکی ته، هغه نشته. کشکې هغه وای.
د کندهار د اوبو رسونې ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال د کندهار یوازې 15% اوسیدونکي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی لري. د یادې ادارې مشر محمد نادر کاکړ ازادي راډیو ته وویل په کندهار کې د څښاک د پاک اوبو د برابرولو په موخه 9 لوی پروژې روانې دي چې تر راتلونکو 5 کلونو پورې به د دې ښار تر 50% کورنیو ته پاکې اوبه ورسول سي او تر ډېره به د اوبو اوسنی مشکل حل سي.
موږ فعلا په کندهار ښار کې تر 15% پورې ښاریان زموږ د خدمات څخه مستقیم دوی ته خدمات کیږي. ځینې ښاریان متاسفانه په هغه غیر پلاني ساعتو کې لکه تاسو چې وایئ په میرویس مینه کې، ځینې یا د غرو لمنو کې د غونډیو په سر باندې چې دي، او یا هم په لویه والا سیمه کې د ټانکرانو په ذریعه دوی ته خدمات کیږي. د دې لپاره چې موږ وکولای شو لاشه خدمات خپل ښاریان ته وکړو او دغه فیصدي لړو کو چې نور خپل ښاریان ته ډېر کورنۍ ته امید لرو چې په روانو 5 کلونو کې دا مو پلان دی، اساسي پلان مو دی چې باید موږ حداقل 50% د ښار ته باید د څښاک پاکو اوبو خدمات ورسیږي.
ښاغلی کاکړ زیاتوي د څښاک د پاکو اوبو د خدمتونو د پراختیا په وړاندې خنډونه هغو کورنیو جوړ کړي چې د نل د اوبو بلونه پر وخت نه تحویلوي. چارواکي په داسې حال کې د کندهار د اوسیدونکو لپاره تر راتلونکو څو کلونو پورې د څښاک د پاکو اوبو د رسولو ډاډ ورکوي چې لا هم هر کال په دې ولایت کې د ژمي په موسم کې زیاتې باراني اوبه د ناسم مدیریت له امله ضایع کیږي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 100.5 صفحه هم نیولای سي.
ازادي راډیو اورې د افغان بسمت سوات لشمیر لارې مو ډیر پیغامونه د سیاسي چارو د کارپو وحید مجده د مړینې په اړه لیږلي دي. وحید مجده پرون په کابل